بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
او اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغره رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوی او مهربان خدای په نامه هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1408 هجری لمریز کال د اسد اعظم مرید میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام له 11 او د 2022 میلادي کال د اگست د میاشتې له 9 نیټې سره برابر ده. دوستانو، نن هم د خبرونې په دوام کې ړومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې د افغانستان د شیعه مسلمانانو د امنیت په ساتلو باندې د ټینګار په حکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د عاشورا د پاسون او د ایران د اسلامي انقلاب ترمنځ د شباهتونو او ورتوالو په حکله ځانګړې وینا اوري. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د محرم د میاشتې په مناسبت زموږ د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه اوري چې عنوان یې دی د عاشورا د تلپاتې والی راز. نو په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملو اوسئ، له یوې لنډې شان دمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پښتون کې بیګا د حسیني شام غریبان د ازاداره مراسم تر سره شول. د ایران خارجه وزیر د حماس د سیاسي دفتر مشر ته د مقاومت د چورلیز د ورسته بریا مبارکي ورکړه. په ټول پاکستان کې د لبیک یا حسین غږ انګازي وکړي. د پاکستانی طالبانو درې مهم کمانډانان په افغانستان کې وجل شوي، او د یمن د انصار الله غورزنګ مشر وویل امام حسین علیه السلام د اسلام د ژغورنې لپاره پاسون کړی و. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام او د هغوی د وفادارو ملګرو او اصحابو د شام غریبان د ازاداره دستوري تیره شپه د تهران په امام خمینی نومې امام بارگاه کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پښتون سره تر سره شوې. په دغو مراسمو کې حجت الاسلام والمسلمین رفیعی په خپل وینا کې په وروستیو شیبو کې په دې حکله د دښمن لخکر ته د سید الشهدا تاریخي خطاب ته په اشاره سره چې که دین نه لرې نو لږ تر لږه د دنیا په چارو کې پتمن ووسه وویل، حریت یعنی له نفسانی خواهشاتو او شهوتونو د انسان باطنی ازادي او د پتمن انسان 15 نخې او ځانګړتیاوي په دا ډول دي: په خلکو کې لویرا چولې ډډه کول، حیا او پاک لمنی، له مکر او خیانت څخه ډډه کول، د حلال مال د ترلاسه کولو لپاره کوشش، او د عمومي حقوقو خیال ساتل. په دغو مراسمو کې همداشان خاغلی محمود کریمی ماتم وکو. نو هی یې وویلې شام غریبان د امام حسین علیه السلام د اهل بیت او کورنۍ او د کربلا له پیښې د پاتې اسیرانو او ماشومانو د بې کوره کېدو را یادونکی دی چې د عاشورا په ماښام د کربلا په دشت کې د شپې په تیاره کې بې پناه پاتې شول. د ایران خارجه وزیر بیگا د حماس د سیاسي دفتر له مشر سره په ټلیفوني خبرو کې د مقاومت د چورلیز د ورسته او بری او مبارکي وویل. حسین امیر عبداللهیان د فلسطین د حماس مقاومتي غورزنګ د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره په ټلیفوني خبرو کې له صهیونیستي دښمن سره په جګړه کې د مقاومت د جبهې د بریاو د مبارکې په ترڅ کې د مقاومت د شهیدانو د لوړ مقام قدرونه وکړو. د فلسطینی ښځو او ماشومانو په شهیدولو کې د صهیونیستانو جنایت یې د دغه رژیم د استحصال او کمزورۍ نښه وبلله. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د مقاومت د ډلو د وحدت په ساتنه کې د اسماعیل هنیا له دریزونو په قدرونې سره دغه یووالی د مقاومت د چورلیز لپاره یو ستره بریا وبلله او زیاته کړه دا چې مقاومت یو ځل بیا وتوانېده چې د صهیونیستي دښمن د پراخ پوځي قدرت په وړاندې ودرېږي او یوازې په دوه ورځو کې هغوی اوربند او د مقاومت د شرط منلو ته مجبوره کړي، یو ستره بریا ده. په دغه ټلیفوني خبرو کې د فلسطین د اسلامي مقاومت د غورځنګ یعنی حماس د سیاسي دفتر مشر هم وویل چې صهیونیستي دښمن هڅه کوله چې د فلسطین په خلکو او په غزه کې په مقاومت باندې خپل معادلات ور وتپی، خو د فلسطین د ولس له اتلانه مقاومت سره مخامخ شه. هغه زیاته کړه موږ د خدای تعالی په مرسته سره هوډمن یو چې تر وروستۍ بریا پورې دا جهاد جاری وساتو. په پاکستان کې د حسیني تاسوعا او عاشورا په ورځو د حضرت سید الشهدا علیه السلام ملیونونه مینوال د آزادارۍ او سینزنې د دستو په جوړولو سره د کربلا د شهیدانو غم لمانځي. پرون چې په پاکستان کې د محرم د میاشتې نهمه یعنی د حسیني تاسوعا ورځ وه، په مختلفو ښارونو کې د ښځو او سړو زړو او ځوانانو او حتی ماشومانو په شمول د امام حسین علیه السلام ټول مینوال راوتلي وو تر څو ثابته کړي چې حسینی دی او د کربلا د شهیدانو د لارې لارویان دي. په پاکستان کې حسینی عاشقانو یو ځل بیا وویل چې هر کله او په هر ځای کې د ظلم په وړاندې ودرېږي او د مظلومانو ملاتړ وکوي. د جلوسونو په لار کې ځای پر ځای د شربتونو او مختلفو خوراکونو موکبونه او صلیبونه لګیدلی وو. د پاکستان حکومت د تیرو کلونو په شان سږ کال هم د آزادارو د امنیت د ساتلو لپاره ځانګړي تابعیاوې خوره کړې دي. د پاکستانی طالبانو درې مهم کمانډانان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې وژل شوي دي. پاکستانی او یو شمېر افغان رسنیو د پاکستانی طالبانو د درې مهمو کمانډانانو د وژل کېدو خبر ورکړی. رسنیو ویلي چې دا درې واړه کمانډانان د افغانستان د سویل ختیز ولایت پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین په چودنه کې وژل شوي دي. خو یو شمېر رسنیو بیا ویلي چې پر دغو قمندانانو د پاکستان له لورې د بې پیلټ الوتکې برید ترسره شوی دی. د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې په وژل شوو کې عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور دی او د ډیورنډ پولې پورې غاړې د مومندو ایجنسۍ اوسیدونکی و، مفتی حسن چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د وژل شوي مشر ابو بکر بغدادي سره بیعت کړی وو، او همداشان حافظ دولت چې د عمر خراسانی نزدې ملګری وو هم شامل دي. د رسنیو د رپورټ پر بنسټ وژل شوي درې واړه دا مهال د افغانستان په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دیره وو. خو د تحریک طالبان پاکستان له مشرتابه سره د سلام مشورو لپاره د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ ته چې د ډیورنډ پولې پورې غاړه وزیرستان سیمې سره نږدې پرته ده په لاره وو چې ماښام مهال یې موټر د سړک غاړې په لوړاندې ښودل شوي ماین باندې والوته. د دې چودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستې. ویل کېږي چې وژل شوي درې واړه طالب قمندانان له پاکستاني حکومت سره د مذاکراتو مخالف وو. په جلال آباد ښار کې به د کاري فرصتونو رامنځته کوونکي نږدې شپېته پروژې پیل شي. د ملګرو ملتو اړونده یو این او پی ایس اداره غواړي چې د افغانستان په نه ولایتونو کې د کاري فرصتونو رامنځته کوونکي شپږ سوه پروژې پلې کړي چې ننګرهار هم په دغو ولایتونو کې شامل دی. د جلال آباد ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس انجینیر دوست محمد د جلال آباد ښار د نهاګونو ناحیو د ګذرو وکیلانو او سیمه ایزو شوراګانو له مشرانو د ملګرو ملتو د یاد ادارې له استازو سره په ګډه ناسته کې وویل چې د جلال آباد ښار په نهاګونو ناحیو کې به 50 بیلابیلې پروژې پلې شي او په دې سره به خلکو ته د کار روزګار فرصتونه هم برابر شي. افغانستان چارواکي وایي چې په ختیځو ولایتونو کې لسګونه میله سپکې او درنې وسلې نیول شوې دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د 201 خالد بن ولید قولی اردو ویان مولوی وحید الله محمدی وای د اړوندو امنیتی ځواکونو د کشمیر رپورټونو لمخې په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې چاڼیز عملیات ترسره شوي چې پکې 15 میله ډول ډول وسلې، پوځي تجهیزات او مهمات او یو اراده ډاټسن موټر هم ترلاسه شوی. مولوی وحید الله محمدی وویل د دغو وسلو د ناقانونه ساتنې په تور یې شپږ تنه نیولي چې تر پښتنو ګرویجنو لاندې دي او ضربه عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. نورستان کې بیا چارواکي وایي چې په ړومبي ځل دغه ولایت ته د ملګرو ملتو وړپوړي پلاوي سفر کړی دی. د چارواکو په وینا د ملګرو ملتو پلاوي له ولایتي ادارې سره د مرستو پر ژمنو سربیره له 4000 بې وزله کورنیو سره هم د مرستو ژمنه کړې. د نورستان د والي ویان سیف الدین لټون وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د ملګرو ملتو د کډوالو ادارې مشر ویلیم له خپل کاري ټیم سره د نورستان ولایت مرکز پارون ته سفر وکړ. سیف الدین لټون وویل دا په تیرو 1900 کالو کې نورستان ته د ملګرو ملتو د جګپوړي پلاوي اړومبنه سفر دی. امام حسین علیه السلام د اسلام د ژغورنې لپاره پاسون وکړ. د یمن د انصار الله غورزنګ مشر د عاشورا په ورځ خپلې وینا کې د کربلا د پیښې د را یادولو په ترڅ کې وویل چې امام حسین علیه السلام د دښمنانو له شر څخه د اسلام د ژغورنې لپاره پاسون کړی و. سید بدر الدین عبدالملک الحوسی پرون په یوې وینا کې د امام حسین علیه السلام پاسون ته په اشاره سره وویل د امریکې او صهیونیستي رژیم کړنلاره هم هغه د امام حسین علیه السلام د دښمنانو د کړنلارې دوام دی. الحوسی زیاته کړه امام حسین علیه السلام د اصیل او سوچه اسلام او د رسول الله مبارک په لاره تګ وکه او د دښمنانو له شر څخه د اسلامي امت د ژغورنې لپاره یې پاسون وکه. د امام حسین علیه السلام پاسون د دین خلاف د امویانو له اقداماتو سره د مقابلې لپاره و. د خبرونو پای. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غک
سیاسی تبصرہ.
دوستانو زمون سیاسی تبصره د افغانستان د شیعه مسلمانانو د امنیت په تامینولو باندې د ملګرو ملتو د ټینګار په حق لدنو پام ورته وکړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګي او یو شمېر افغان شخصیتونو د دغه هیواد په شیعه مسلمانانو باندې د ترهګرو حملو په مخنیوي تاکید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د نمائندګي دفتر یو نامه د کابل خر په لویدیځ کې په حسیني ماتمیانو باندې وروستی او 14 ته په غبرګون کې د دغو بریدونو په اړه د شفافې څېړنې او دوباره د دغه ډول حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټر ریچارډ بینټ هم د کابل خر په پولیسو خطه کې د 14 په غبرګون کې وویل د کابل خر په غرب کې د هزارو په رش لرونکي بازار کې په ملکی وګړو باندې یو بل بوګنون کې حمله د داعش د جنایتونو د دوام نه خده او د دې جنایت تر سره کوونکي باید محاکمه شي. همداشان له افغانستان بهر استوګنو یو شمیر افغان شخصیتونو هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د کابل په لویدیز کې د 13 ورځو 14 وغندلې. په افغانستان کې په شیعه مسلمانانو باندې د ترهګرو بریدونو د بندېدو او د هغوی د امنیت د تامینېدو په ضرورت باندې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د نماینده دفتر ټینګار په دغه هیواد کې د نورو مذهبي او قومي اقلیتونو په پرتله د شیعیانو ساتنې ته د طالبانو د حکومت د بې پامۍ یوه ستره نښه ده. که څه هم د افغانستان شیعه ټولنه په مختلفو وختونو کې تل د ترهګرو حملو هدف ګرځي، خو د محرم او سفر په میاشتو کې چې د دغه هیواد شیعه مسلمانان د نړۍ د نورو شیعیانو په شان د امام حسین علیه السلام د ازادارۍ دستوري ترسره کوي، له بل هر وخت زیات د ترهګرو او وهابي ډلو له ګواښونو سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت په داسې حالاتو کې د شیعه مسلمانانو د امنیت د تامینولو او د هغوی خلاف د حملو مخنیوي ته بې پامي کوي چې دغه ډلې د تیر کال په اګست میاشت کې په افغانستان باندې د واکمنېدو په وخت ژمنه کړې وه چې په هیواد کې به د ټولو خلکو په تیر بیا د لګکیو امنیت ټینګ کړي. په تیر یو کال کې چې د افغانستان شیعه مسلمانان په کراتو له ترهګرو بریدونو سره مخامخ شوي، د طالبانو د حکومت امنیتي کړنلاره ډیره کمزورې پاتې شوې ده. سره له دې چې اټکل کېده د طالبانو په واکمنۍ سره به په افغانستان کې د داعش ترهګرۍ ډلې فعالیت کم شي، خو په دغه هیواد کې د داعش د وژونکي او انساني ضد اقداماتو بهیر نه یوازې مخ په کمېدو نه دی، بلکې لا پراخ شوی هم دی. په افغانستان کې د ترهګرو حملو په حکله د پام وړ ټکی دا دی چې د امنیتي ګواښونو په رامنځته کولو کې د داعش ترهګرۍ ډلې اصلي هدف د دغه هیواد شیعه ټولنه ده، چې په تیر یو کال کې په بیلابیلو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو د جمع او د جمعې په لمونځونو کې د چودنو په شمول په مختلفو طریقو هغوی په خاورو او وینو کې لغړولي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د محرم د میاشتې د مراسمو لپاره به په افغانستان کې د آزادارانو د امنیت د تامینولو لپاره ځانګړې امنیتي تابعیاوې غوره کړي، خو د آزادارۍ او ماتم په مراسمو کې وروستیو ترهګرو بریدونو وښودله چې د طالبانو حکومت د هیواد د شیعه ټولنې د سر ساتنې لپاره هغه شان ژمنوالی نه لري د کوم چې ترې تمه کېدله، او دغه ټولنه لا هم د ترهګرو د هدفمندو بریدونو سره مخامخ ده. دا سرکاري چې تر سو پورې د طالبانو حکومت د چارو په چلولو کې په قوم پالنې او د واکمنۍ په ډګر کې په یو خاص تفکر باندې تکیه ولري، تر هغې به د اقلیتونو د امنیت په شمول د هغوی د حقوقو تامینولو ته ژمنتیا کوم خاص اعتبار ونه لري. د تهران رادیو مینوالو د خبرونه په دوام کې د عاشورا پاسون او اسلامي انقلاب نومې پروګرام او بیا هم د عاشورا د تلپاتی والی راست تر عنوان لاندې ځانګړې وینا اوري. بخنه غواړم لدغه پروګرامونو مخکې د تاریخ پاڼه ته خوښ شي.
د تاریخ پاڼه
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. عزیزانو، اوسم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ناهیب رازیا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د اسد یزمری د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 11 او د 2022 میلادي کال د اگست له 9 نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه درې اتیا کاله پخوا د 16 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په 11 نیټه د عاشورا له غمیزې وروسته د حضرت امام حسین علیه السلام د اهل بیت او اسیرانو کاروان حرکت د شام په لور پیل شو. د 16 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په لسما یا عاشورا ورځ په تیریدا او د غراز د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه بزرگوار د ملګرو په شهادت پسې یزیدیانو د حسینی کاروان چورتالان ته مخه کړه. دوی د امام بزرگوار خیمه وسوځولې او لټیرو وړو وړو شیانو لوټلو یې هم ډډه ونه کړه. بلاخره حضرت امام حسین علیه السلام کاروان دی زل د حضرت امام سجاد علیه السلام او د حضرت زینب کبرا سلام الله علیها په مشری د 11 محرم په ماخام د کوفه په لور روان کړای شو، او حسینی غورزنګ په یو بل بڼه دوام وکړ. که څه هم د اسلام دښمنانو توانېدلی وو د امام ځواک ته ظاهرا ماته ورکړي، خود بنی امیه و د ظالم حکومت رسوایانی او د حضرت امام سجاد علیه السلام او د حضرت بیبی زینب سلام الله علیها اشبا کونو په تاریخ کې د امویانو مختور کړ او د امام حسین علیه السلام پاتون او هغه پاک لارې تل پاتې کړه. یو سل درې کاله پخوا د 1909 میلادي کال د اګست په 9 نیټه د ایران د وخت لومړی وزیر وسوق الدوله او انګریز لومړی وزیر لارد کرزن په وسیله د ایران او انګلستان استعمار بې شرمه تړون لاسلیک شو. د دغه تړون په اساس چې د 1909 میلادي کال په تړون مشهور دی، د ایران سیاسي، پوځي او اقتصادي چارې د انګریز مامورانو تر څارنې لاندې ورغلی. انګلستان دغه تړون په روسیه کې له انقلاب رامنځته کېده او د استعماري سیالیو له ډګره د دغه هیواد تر څنګ تکېده او وروسته پر ایران وتپل شول، خو د ایران هغه ازادي غواړي ولس له دغه تړون سره مقابلې ته مخه کړه چې هیواد یې عملا د انګلستان تر ملاتړ لاندې وروسته. له بل پلوه د انګلستان ځینو لویدیځوالو سیالانو هم له دغه تړون سره مخالفت وکړ او بالاخره د 1909 تړون لغوه شو. په عین حال کې یو نیم کال وروسته انګلستان د یوې کودتا په پلانونو او اجرا کولو سره رضا خان قدرت ته ورساوه او د هغه حکومت له لارې پر ایران د خپلې سلطې د پیاوړي کولو ته ملا وتړله. قدرمنو اوریدونکو، په میلادي کال کې د اګست 9 نیټه د ځایي او سیمه ییزو خلکو نړیواله ورځ نومول شوې ده. ځایي خلک زیاتره د بشري ټولنې هغې برخې ته ویل کیږي چې تر اوسه پورې د دودیز ژوند د سټایل او پوهې په اساس ژوند کوي. معمولا د پراختیا بهیر په ځایي ټولنو کې د نورو ټولنو په نسبت سست دی. د دغه سستوالی علت دا دی چې عموما ځایي ټولنې پر خپلو دودیزو پوهو او لاسته راوړنو او همداراز د خپلې ټولنې د اړتیاو او شته شیانو ترمنځ د انډول د ټینګېدا په اساس د پراختیا لاره په وړاندې لري. یو ډول ویل کېدلی شي چې ځایي ټولنې د نورو ټولنو په نسبت د پراختیا تل پاتې کېدا ته زیات پام کوي. د پراختیا د اړم په خورا مهم عنوان سره طبیعي سرچینو ته د ځایي ټولنو پام لامل شوی، څو د نننۍ نړۍ علمي ټولنې ځایي پوهې ته لا زیات پام وښي. په همدې دلیل د اګست 9 نیټه د ځایي خلکو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. ګلون اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د کربلا پاڅون په تاریخ کې همیشه د غورزنګونو او انقلابونو لپاره الهام بخښونکی پاتې شوی. د ایران اسلامي انقلاب هم له دغه غورزنګ الهام اخیستی دی. د خبرونه په دې برخه کې د ایران له اسلامي انقلاب د عاشورا تر پاتسونه پورې له یو مطلب سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
د رسول الله مبارک د ګران مسیح حضرت امام حسین علیه السلام د ویر و ازادارې په میاشت کې یو محرم او د عاشورا پاتسون له مختلف اړخونو جاجول شوه، خو دغه پاتسون یو مهم اړخ د امام حسین علیه السلام په خلاف د امویانو د منفی تبلیغاتو دی. دغه تبلیغات نن د ایران د اسلامي انقلاب په خلاف هم کیږي، هغه انقلاب چې د عاشورا د ارزښتونو او ارمانونو په بنیاد ولاړ دی. دا عاشورا پیښه د روایتي او تبلیغاتي جنگ یو لوی ډګر ګڼلی شو، په دې وجه چې د هغې له پیښې دو مخکې دښمن په ټول وس او د هغه زمانې له ټولو رسندویي او تبلیغاتي وسایلو په استفادې سره هڅه کوله امام حسین د حق او حقیقت څیره داغې کړي او د هغه حضرت پاسون په یو بل ډول وښیي چې د عمومي افکارو نظر په خپله ګټه واړوي.
د هغه وخت په خلکو کې د امویانو تبلیغاتي جنگ په پوره زور او شور سره روان او ډیر خواص مشران او خیاران او فیصله کوونکي په دغه تبلیغاتي جنگ کې د نجات لاره وغړېدل. دا شورا په پاتون کې د سیاسي اقدام د حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو د ختمولو لپاره د دښمنانو تر ټولو مهمه مرحله و، په دې معنا چې د خاصو ډلو او تشکیلاتو په جوړولو او په پریمانه تبلیغاتو او لګښتونو سره په دې کار کې کامیاب شول. دا خبره په ډیره جوته او ښکلي ډول په زیارت عاشورا کې په ګوته شوې ده او په دې عبارت سره چې لعن الله امتن اسست اساس الظلم، خدای دې لعنت وکړي په هغو خلکو چې ګډ هدف لري او داسې مؤسسې جوړوي او کسان روزي چې ظلم پراخ کړي. د خلکو د نظر اړول د امام حسین علیه السلام د بدني د ختمولو لپاره د دښمنانو دوهمه مرحله وه. په زیارت عاشورا کې د لعن الله امتن دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم الفاظ دغه خبرې ته اشاره کوي چې پاک خدای دې لعنت وکړي په هغو کسانو چې د امامت او ولایت مقام را کوز کړ. دا موضوع په نننۍ زمانه کې هم عینی مستاق لري او دښمن د عمومي افکارو د بدلولو او د خلکو د نظرونو د اړولو په هدف له ورځپاڼو، سایټونو، انټرنیټ او حقیقي فضا په استفادې سره په اسلامي ټولنه کې د ولایت د مقام د حذفولو او د اسلامي انقلاب د خرابولو هڅه کوي.
عزیزانو، تومت او تحریف د تبلیغاتي جنگ اصلي وسیلې دي. د عاشورا په پاتسون کې د منفي تبلیغاتو له ډول ډول رودو استفاده کیدله. د کربلا په پیښه او د عاشورا د پاتې کسانو د اثرات په دوران کې د یزیدی دربار او حکومت یو لوی اقدام د تومتونو لګول او د اسلام د سپایانو او د امام حسین علیه السلام د ریښتینو ملګرو په خلاف د شخصیتي تیرورونو، تحریفونو او د څیرو داغي کولو له وسایلو استفاده وه چې د یزیدیانو لخوا په لیکلې او ویلې بڼه عمومي افکارو ته په دې ډول الکا کېده. دوی یعنی امام حسین او ملګری خوارج دي. دوی یعنی دا اسیران خارجیان او خوارج دي. دا زینب د خارجی خور ده. د دې خزینوم زینب ده، د هم هغه بلواگر خور. دا سر یعنی د امام حسین علیه السلام سر د خارجی سر ده او دا سنور. یزیدیانو د خاینو کسانو په ژبه او قلم سره د ځان لپاره د مسلمانانو د خلیفه، اول الامر او امیر المؤمنین په شان لقبونه تثبیتول او په خپلو مخالفانو یې د خارجي او له دینه د اوړېدلې کس په شان تورونه لګول. د حیرانۍ ځای نه دی چې په مقتل کې لولو دمشق ته د کربلا د اسیرانو د راتللو په وخت یو کس د امام زین العابدین علیه السلام په مخ کې ودرید او وی ویل د خدای شکر چې تاسو یې ووژلې او تباه یې کړې او خلک یې ستاسو له شره خلاص کړل. هغه حضرت یو څه ټکنی شو چې شامي کس خپل زړه ښه تش کړي. بیا یې د دغه آیت په تلاوت سره انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفرمایل دا آیتنا زمون په حق کې نازل شوی دی. لدې ورستوا چې هغه سړی پوه شو چې د اسیرانو په حق لې اورېدلې خبرې سمې نه دي، هغوی خارجي نه دي بلکې د پیغمبر بچیان دي.
قدرمنو اوریدونکو، په اوسنۍ زمانه کې هم دښمنانو د اسلامي انقلاب د ملګرو د څیرې د داغې کولو لپاره د تومت او تحریف له اوزاره استفاده کړې ده. د اسلامي انقلاب دښمنان د تحریف شویو خبرونو او تورونو په جوړولو سره هڅه کوي د ایران د اسلامي انقلاب مدافعان له شخصیتي اړخه ترور او له میدانه وباسي چې وکړی شي د انقلابیانو شخصیتي تشه رامنځته کړي او په نتیجه کې په اسلامي ټولنې واکمن شي. د انقلاب په درې څلوېښتو کلونو کې په ډیرو شخصیتونو، لویو کسانو او ځینو ادارو او ارګانونو دغه شان تورونه او تبلیغاتي بریدونه وشول. د پام وړ ټکی دا دی چې هر څومره چې انقلابیان د دښمنانو هدفونه رسا ولی، هغومره د دښمنانو تبلیغات او پروپاګاندې زیاتیږي. من جمله دا چې کله دغه شان انقلابي کسان د لیبرالیستي، کاپیټالیستي او هومانیستي مکتبونو پر خلاف افشاګری کوي، د دښمن لخوا د هغوی پر خلاف رسندوی او رواني عملیات زیاتیږي. له بل خوا د نړیوال سلطې او تزویر نظام چې د ایرانی ولس مخ په وړاندې ترقی خوار کړی، په بدو تبلیغاتو سره خپل ټول وس په دې متمرکز کړی چې اسلامي نظام په فکر او عمل کې بیکاره او ناکامه وخی.
په تبلیغاتي جنگ کې یو مهم ټکی د ارزښتونو او عقیدو بدلول دي چې د ذهني او فکری بدلون سبب کیږي. د دشمن په تبلیغاتو کې اصلي هدف په واقعیت د ولاړو بدلونونو له لارې نه، بلکې د واقعیتونو د تحریفولو او د واقعیت په ځای د شبهو په رامنځته کولو سره په نظام منفي اثر اچول دي. د اسلام په لومړیو وختونو کې د ټولنیزو افکارو او ارزښتونو بدلون په دې ډول و چې اسلامي امت د هجرت په یولسم کال کله چې ګران رسول وضو کاوه، هڅه یې کوله د هغه حضرت د چاردام اوبه د تبرک لپاره واخلي. خو همدا امت 50 کاله پس د امام حسین سر له خدای سره د نزدېکت لپاره او قربتن الاله لتنه جدا کوي او د امام حسین د وجل کېدو په شکرانه په کوفه کې جماعت جوړوي. یزید او یزیدیانو په ډیرو حدسو او دوکو سره په پیسو او سره زر د اسلامي ټولنې په ارزښتونو بدل کړل. په دې ډول چې د محرم په مقتل کې لولو چې د عاشورا په ماخام د یزید د لخکر یو کس کله یې چې د امام حسین علیه السلام د لور له غوږونو والی راښکلې، ویل یې زه ستاسو کورنۍ پیژنم، خود څه وکړم که زه یې ونه شو کوم بل څوک یې شو کوي. په دې ډول وینو چې په هغه امت کې حقیقي ارزښتونه په مادیاتو بدل شوي وو او داسې نه وه چې هغوی نه وو خبر چې له چا سره جنګیږي.
نن هم د دشمن اصلي طاقت او تمرکز په اسلامي ایراني ټولنه کې د ارزښتونو بدلول دي چې په دې جنگ کې د دشمن اصلي ستراتیژي چې غواړي له خپلو نورو اقداماتو نتیجه ترلاسه کړي. د اسلامي ټولنې په اصلي ارزښتونو کې د بنیادي بدلونونو راوستل او په نتیجه کې د ایران د خلکو د نظر بدلول دي. په دې اړه د دښمنانو یوه مهمه وسیله له سایبري یا انټرنیټي فضا استفاده ده. تر دې چې جوزف نای سایبری فضا په 21مه پیړۍ کې د طاقت کلی ګڼي، داسې طاقت چې لرونکو ته امکان ورکړي چې په قانع کولو، جذبولو، د پوهې په مدیریت او په نهایت کې د مخاطبانو په غولولو سره خپلې غوښتنې په ډېرې کمې خرڅې سره پوره کړي. د دغه طاقت لرونکي کولی شي د نظر په بدلولو سره د ټولې عقیدې، ذائقې، احساسات او جذبات بېله جنګه او یوازې په فکر او سوچ کې په بدلون سره بدلې کړي. په دې میدان کې چې د اسلامي انقلاب پر خلاف د تبلیغاتي جنگ یو میدان دی، د حملو نخه د ایران ځایي ترقۍ او پرمختګونه دي چې همیشه او تل پرې دښمن برید کړی دی. د دغه عمل د مقابلې لار هم د بیان او روښانه کولو لوی جهاد دی. داسې لاره چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود په زلونو په مختلفو کتنو کې په هغې ټینګار کړی او ویلی دی، د تبیین او څرګندولو جهاد یوه فریضه ده، یوه فوري او قطعي فریضه.
درنو محترم اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا عاشورا تلپاتې راز. ګرانو قدرمنو دوستانو، د عاشورې د تلپاتې والی راز نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه ریاض احمد رضوي له خپل محترم ملګري
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په دې پروګرام کې د امام حسین علیه السلام په پاسون کې د جهاد مقام او رول ته یو کتنه کوو، نو ستاسو د پام وړ به وګرځي انشاءالله.
ډیرو عزت من اوریدونکو، نن د تاسو ورځ ده. په دې ورځ د عبیدالله بن زیات حرکاتو دا ښودنه کوله چې غواړي جنگ شروع کړي، او حضرت امام حسین علیه السلام د هغه حضرت و پدر ملګري یا تسلیمېدا او سازباز ته تسلیم کړي، او یا یې په یوه وحشیانه یرغل او حملې سره قتل عام کړي، او که امام خپل یو استازی نه وی لګلی هغوی ته یې د یوې شپې مهلت ورکړی چې په الهي درګاه کې منځونه، تلاوتونه، دعاګانې او رازونیاز وکړي، نه هغوی خپله وروستۍ فیصله عملي کوله. خو د امام حسین علیه السلام لخوا د مهلت په غوښتلو سره د شورې بوږنوونکي غمیزه یوازې د یوې ورځې لپاره وځنډېده، او د حسینیه شورا شاندارې معنوي او بې مثاله شپې د یزید لښکر په تورو زړونو او نظرونو ډیر لږ تاثیر هم ونه کړ، او دا له اقتدار او سرمایې سره د عشق هم د دې سبب شو چې په هر ډول جنایت لاس پورې کړي. حضرت امام علی علیه السلام فرمایي، اے خلکو، له دنیا سره له دوستۍ او مینې ډډه وکړئ، چې دا چاره د ټولو خطاګانو پیلامه، ټولو ګناهانو ته د ننوتلو دروازه، د فتنو تر تاوتریخوالو جوړونکي او رنځونو او مصیبتونو ته دکا کوونکي ده.
د پام وړ خبره ده چې پوه شو چې جهاد د هغه خدای پاک حکم دی چې زمون په خیر او مصلحت له ټولو زیات خبر دی، او د قران کریم د توبه په سوره کې داسې فرمایي، ټول د جهاد میدان لوري ته حرکت وکړي، که سبق باره یې یا درون باره یې، په خپلو مالونو او ځانونو سره د خدای په لار کې جهاد وکړي. دا ستاسو لپاره غوره ده که پوهیږي. د خدای ګران رسول چې د بعثت له شروع نه د خپل ارزښتناک او ځلانده ژوند تر اخره پورې د خدای پاک په لاره کې د جهاد د ټولو شکلونو بیلګو، د جهاد او د خدای د لارې مجاهدینو د اعلی او اوچات مقام په اړه فرمایي، د حق په درگاه کې د ټولو بندگانو اعمال د خدای په لاره کې له جهاد کوونکو سره پرتل کې د هغه توتاګیرې په شان دي چې په خپله مخوکه کې له سمندر لږې غوندې اوبه اخیستې وي. امام علی علیه السلام هم د جهاد د اهمیت او رول لوبونې په اړه فرمایي، جهاد د جنت له دروازو یوه دروازه ده چې خدای پاک هغه خپلو اولیاو او خاصو دوستانو مخې ته خلاصوي، او د تقوا او پرهیزګارۍ لباس دی او الهی محکمه زره او د هغه توانمند ډال دی. هغوی د دغې برخې په دوام کې د وحی له کلام سره غږملتیا لري او فرمایي، نو هر کس چې په خپله خوښه جهاد پریږدي، خدای پاک به یې ذلت او خواره بلا او مصیبت لباس ورته ورواغوندي، او په دا ډول به له سپکاوي او پستۍ سره مخامخ شي، او له دې نه علاوه خدای به تر خپل د مهربانۍ نظر واړوي او په یو ډول بې عقلۍ به بې اخته کړي، او له عدل او انصاف به هم بې برخه شي.
وګوریدونکو، سید شهدا حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام چې په نبوی او علوی مکتب کې روزنه شوی او د امام علی علیہ السلام د حکومت په دوران کې په مختلفو جهادي ډګرونو کې هم کردار ادا کړی وو، د جهاد د مقام او د هغه د مادي او معنوي اثراتو په اړه فرمایي، خدای تعالی جهاد فرض کړی دی او هغه استر او ارزښناک بللی، او هغه د مل او ملګري او مرستندویه ګرځولی دی، او په خدای مې دې قسمی چې دنیا او دین د خدای په لاره کې له جهاد نه بغیر نه اصلاح کیږي. په قرآن مجید کې په الهي کړنلاره کې په پام او دقت سره دې بنیادی پوښتنې ته ځواب ورکولی شو چې جهاد په کار دی د خپل سرو واکمنانو پر خلاف شروع کړی شي، ځکه چې هغوی په خپلو سیاستونو سره د ژوند د تیرولو په طریقې او د ټولنې په عامه افکارو زیات اثر کوي. نو په همدې دلیل چې قرآن مجید فرمایي، نو بس لکو پر پیشا و سرغنه و او مشرانو سره و جنگی گئی. پا هم دی بنیاد هم رون بنه مموریا چه لوی خدای حضرت موسی علیه السلام تا ورکوی داده چه دا پیران خواه تا ورشه چه هغا پا تویان او تیری لاس پوری کرده ده. پا هم دی لڑکی حضرت ابراهیم علیه السلام دا نمرود لاشیرک نه در دک نظام پر خلاف پاسیگی. حضرت عیسی علیه السلام دا روم لکیسه سره پا جهاد او مبارزی لاس پوری کوی، د خدای ګران رسول حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي، د لوی او الله خدای په نست ټولو غوره جهاد هغه حق خبره ده چې د ظالم وکمن او حاکم پر وړاندې وشي.
امام حسین علیه السلام له هم دغه کڼلارې څخه په الهام اخیستو سره خپل پاسون پیل کړ، خو هغه سرګن فرق چې حسینی جهاد د انبیاء علیهم السلام له لړۍ سره لره دا و چې هغوی له هغو واکمنانو سره وجنګیږي چې استکباری او له کفر ډک ماهیت یې معلوم او څرګند و. خو امام حسین علیه السلام له بنی امیه خاندان سره جهاد وکړي چې خپل کفریه ماهیت یې پټ کړی و، او اسلام باندې په تظاهر سره د اقتدار په تخت ناسو، او ځانونو ته به یې امیر المؤمنین ویل، او په خپلو شیطانی او اسلام دښمنه سیاستونو او پروګرامونو سره یې کار داسې ځای ته را ورسوو چې کله د کعبې مولود حضرت امام علی علیه السلام په جومات کې د نمانځه په حالت کې د خوارجو د جهالت او ناپوهۍ په توره شهید شو، نو ځینو وویل چې مگر علی نمونځ هم کاو. یزید بن ماویه هم په خپلو پراخو پروپیګنډو سره امام حسین علیه السلام ملکوتی سیرا داسې داغداره کړې وه چې په ټولنه کې دا انحرافي تفکر رامنځته کړ چې امام حسین علیه السلام له دینه خارج شوی دی او امیر المومنین یزید په خلاف یې خروج کړی دی. ځینې هغه مسلمانان چې په الهي فرمان د امامت او ولایت او د خدای د ګران رسول د جانشین په توګه د امام علی علیه السلام له غوره کېدو ناراضه وو، په یو منافقانه اقدام سره له امام علی علیه السلام سره بیعت وکړ او هغه حضرت ته مبارکي وویله، خو هم هغوی بیا د سقیفه په غونډه کې ګډون وکړ او امام علی علیه السلام یې له خلافت څخه بهر کړ. او په ورپسې وختونو کې هم د خپلو اهدافو او سیاستونو د پوره کولو لپاره معاویه چې د خپل پلار ابو سفیان د اسلام قبلولو په موقع وویل د یوې شیبې لپاره هم اسلام ونه منې چې زمونږ په سر د شرم پیټه اچوي. په شام کې د اقتدار په مسند کې نو چې د سوچه محمدی اسلام په ځای اموي اسلام ته ترویج ورکړي او حتی د خدای د ګران رسول نوم مبارک له اسلامي دنیا څخه ختم کړي.
خواګور دونکو کڅ هم ماویا تر یو حد زیات وکړه شول خپل غیر اسلامی او غیر انساني اهداف عملی کړي، خو د دې لپاره چې خپل اسلام دښمنه سیاستونه له هر لوري بشپړ کړي، خپل زوی یزید چې په اسلام یې ډیره لګه کېده هم نه لرله د خپل جانشین په توګه غوره کړ. په داسې حالاتو کې حسین ابن علی علیه السلام د اسلام د حفاظت او د بنی امیه او د سپیرو پلانونو د شنډولو لپاره تر ټولو مؤثره انتخاب جهاد وبلو، یو داسې جهاد چې له هر څه زیاتې قربانۍ او سرشیندنې ته ضرورت درلود. نو ځکه د کربلا په لور د حرکت په وخت یوازې هغه کسان چې شهادت ته تیار وو ورغوښتل چې ورسره حرکت وکړي، لکه چې وی پرمیل هغه کس چې دې ته تیار دی چې ځان قربان کړي او د خپل زړه وینې د خدای پاک په لاره او د اسلام په حفاظت کې توی کړي، له ما سره دې کوچ وکړي چې زه به د سحر وختي که خدای وغواړي حرکت کوم.
گرانو قدر منو اوریدونکو، له هم دې سره زموږ د پروګرام وخت تر پای رسی، نو راځي چې یو نو هی ته وښ شو.
یا حسین لا مظلوم حسینا سب جام سرا نوتوی یاران پنتا پمجلی دم شکو شکان خونتا سکو سر لسرو شندلی زد بیامون داشک پا دهن اسی لبان خوانکا سا گلو نوار کی گل پنو بہاروی پان بل بال ور کی گرزی کی بوتان خوانکا پاسل مرگت حیات دونیا مومی کپوینو مل مل شی دوانان خوانکا ساتر من کور دنا نخی لکی کی میرا نیو سارا ترو میدان خوانکا کائی چیلوی پا گردن دست پا زنجیر دو شکور کی خوشالوی زندان خوانکا چلا تندوی جگر کا باب کا بابوی غشیو غشیو باران خون کا ملال ملال فرات پلوری گوری کچھ نلا پہل تراشی پیکان خون کا خنجاری پال کم دنیا رخلل شی مظلوم پخل تقدیر پہ زبان خون کا لحت پہ میرا چرمی دا احاد یہ ہل روز کا پسینان وی سینان خون کا نور علام دا پہ خندہ خروخ لکی گی داد پاش دا یاد منو چشمان خون کا آش نیا نورو نزمان کا ورسا راوی کامس کنی پا بیوان وی بیوان خون کا خریداری تا جنت نا ورتا درومی تنور کی لال پنہان وی پنہان خون کا تی سرد کا جاوے پستون مات کو د جنت ہورانو آو پغان خون کا زلیم پلاس کے چوب لید خزرانا موقع پلور سارا کلی دن دن خوان کام تزلی مور تنفرین لکلی و باسی کا مظلوم ویلی پتاش کی قرآن خوان کام او مجلس دعا شکانو عارفانو او مجلس دا شکانو عارفانو تو عبدالجبار دستوے بیان خونکار